السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډي وی ریډیو او ټي وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه محوش چلیل
او زه محمد اکرام.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو وخت شوې په پاکستان کې د ماسخوتن ته بجې دي د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. افغانستان کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. یو شمیر رپورټونه لرو خو اول د مهمو خبرونو سرټکه.
افغان صدر اشرف غنی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره په نیویارک ښار کې نن لیدل کتل کوي. نوموړي پرون د امریکای سیلنیز ادارې ایشا سوسایټي ته ویلو طالبان به اولسي ملګرتیا بایلي او وای افغان پوځ په تیرو درو کلونو کې تکړه شوی دی.
او هم د امریکې یوې بلې سیډنیزې ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه په هیواد کې د مذهبي سپکاوي پلانجمن قانون حقانی شبکې او ډاکټر افریدی په اړه پوښتنې شوې. نوموړي په دغه ناسته کې دا هم ویلي امریکې سره به اړیکې سموي.
او نن د بلوچستان سرخار کوټه کې د پښتو در ورځنی نړیوال کانفرنس شروع شوه دی. دغه غونډې ته د افغانستان او نورو هیوادونو نه د پښتو ادب او ژبې کارپوهان ورغلي دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو یو شمېر رپورټونه په دې نیم ساعته چې کوم خبري برخه ده د لوی خیبر پښتونخوا په دې کې لرو وار په وار به وړاندې کوو. خو اول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي د طالبانو نه د هیواد قبضه کړو برخو بیرته اخستو کې افغان ځواکونه په مضبوطی دودي. د امریکې نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی عمومي بحث کې د برخې اخستو لپاره راغلي افغان صدر یوې سیلنیزې ادارې ایشیا سوسایټي ته ویلي افغان ځواکونه د تیرو درو کلونو په مقابله کې اوس په زیات ښه حالت کې دي او تکړه دي. نوموړي ویلي د افغانستان نه په وروستیو کلونو کې په زرګونو امریکایي او نړیوال ځواکونه وتلي دي او دا چې دغه دې اوس افغان ځواکونو نیولې دي.
او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکې په نیویارک ښار کې د بهرنو اړیکو د شورا په وناسته کې د پښتنو په جوابونو کې ویلي پاکستان د هر چا نه زیات په ګاونډي افغانستان کې امن غواړي. او نوموړي دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان کې د ترهګرو جالې دي. هغه ویلي وسلوال د پولي پورې غاړې افغانستان کې جالې لري او هغه ځاینه په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي ځکه پاکستان اوس په پوله ازغنتار لګوي. د پاکستان وزیر اعظم دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان صدر اشرف غنی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې په پاکستان غږ کړي چې افغانستان کې د سولې او ترهګرۍ ته د ماتې په لړ کې ورسره په ګډه کار وکړي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه نوموړي عباسی ویل په ملک کې د دې لپاره ښکارا قانون موجود دی او یوازې پارلیمان په دې قانون کې بدلون کوي شي. د حکومت کاردارې چې دغه قانون د بیګنا خلکو په ضد ونه کاریږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سوله د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو مهمه ده او تمه یې څرګنده کړې ده چې د سولې او امن لپاره د رامنځته شوي فرصت څخه د کشالې دواړه اړخونه ګټه واخلي. نن د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت کابل کې جوړه شوې یوې غونډې په وخت افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي ویلي جګړه د حل لار نه ده او باید افغان حکومت او وسلوال مخالفین د بین الافغاني مذاکراتو لارې د خبرو اترو میز ته کینی.
او د القاعده او طالب جنګیالو د سر لاندې پاتې شوې د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په لومړي ځل د پاکستان او انګلند د کرکټ د لوبغاړو ترمنځ د امن کپ 2019 په نوم د کرکټ ټي 20 میچ شوې. په دغه میچ کې د پاکستان 11 لوبډلې د انګلند 11 ټیم ته ماتې ورکړې ده. د کرکټ دغه میچ چې نن د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په یونس خان ګراوند کې شوی د پاکستان د پوز په تابعیت را جوړ کړی شو چې مقصد یې خلکو ته قبایلي سیمو کې د امن پیغام ورکول وو.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي زه په کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو لویا خیبر پختونخوا خبرونه ده. د افغانستان صدر اشرف غنی څو شپې وړاندې په نیویارک ښار کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدل کتل کړی دي. د مولي خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالب تنلارو پر ضد سخت پوځي عملیات کړی دي او هغوی ته یې په ډېرو ځایونو کې ماتې هم ورکړې ده. نوموړي د صدر ڈانلڈ ٹرمپ د افغانستان او د سویلی ایشیا لپاره د تګلارې ساینه کړې ده او ویل دي چې د امریکې نه صرف د پیسو چک نه غواړي او چې دا دغلته دي د نامعلومه مودې لپاره گینی نړیوال ځواکونه پراتی وي. نو مولي ویل دي د افغانستان هم ذمہواری جوړیږي او اوس دا چې افغان ځواکونه ډیر تکړه دي او ډیرې ذمہواری په خپل سر اخستی هم دي. نو مولي د دې وړاندې هم ایشیا سوسایټی ته ویلو چې طالبان ولسی ملګرتیا بیلی او افغان ځواکونه په تیرو درو کلونو کې اوسیات تکړه شوې دي. نور حال پتا اوس زمونږه همکارا مو شلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څوک چې دا وخت د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې لپاره په نیویارک کې دي. د تیر شروع په ورځ یو نړیوال غیر دولتي تنظیم ایشیا سوسایټی سره خبرو کې ویلي چې افغانستان پوځ د مخکې په مقابله کې زیات پر اعتماد دي چې د طالبانو کنټرول لمه افغان سیمې را خلاصې کړي.
If you look at the fighting in 2015, 2016 and 2017,
کتاسو د کال 2015 شپاړسم او ولسم کې شوی جګړې باندې نظر واچوې نو زموږ فوج د مخکې کلونو په پرتله ډیر ښه حالت کې دی. د دې ترڅنګ امریکایي او نړیوال ځواکونو پر ځای افغان فوج د دوی ځای د نیولو توان هم لري.
هغلی غنی نور ویلي اوسه پوری د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی نه مطمئنه دي. د چا سیمه ییز امنیتي ستراتیژي کې د پاکستان او تندروي په اړه سختي شامله ده. د خاغلی غنی دا خبرې پس له هغې مخې ته راغې کله چې اوسو زبران دی امریکا اعلان کړي چې افغانستان ته به اضافي 3000 امریکایي عسکر لیږي او دې سره به د امریکایي عسکرو شمیر 14000 ته ورسي. ایشیا سوسایټي سره خبرو په وخت خاغلی غنی ویلي چې د طالبانو مقبولتیا کې ورځ پر ورځ کمی را روان دي.
طالبان are becoming less and less popular. They've gone, it's a sign of weakness.
په عام اولس بریدونه تر سره کول د کمزورې نه ده، نه چې د طاقت، چې په جمعتونو کې او د عبادت په وخت باندې عام خلک او فوجیان اوجلی شي. طالبانو تبا په دې ځان په هول وی چې ټولنه د تشدد ملاتړ نه کوي او په خاص توګه هغه ټولنه چې د تیر سلويختو کالو راهسه تشدد زپلی وی.
خاغلی غنی ویلی چې په افغانستان کې شوې سرویګانو نه دا خبره واضحه ده چې خلک د تشدد ختمون غواړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی الویا خیبر پختونخوا خبری برخه دوام لري. دا تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیو باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. د امریکې یوې سیډنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه په هیواد کې د مذهب سپکاوی او د مذهب سپکاوی پلانجمن قانون حقانی شبکې او ډاکټر افریدی پاړه پښتنې شوې دي او خاغلی عباسی ویلی دي چې امریکای سره به اړیکې سموي. په دې باندې دوی نور څه خبرې کړې دي زموږ همکار بختور شال سوشي به وړاندې افتخار حسین نه پښتلی او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
ګوره دا خو یو سات یعنی یو غنټه دا مباحثه شوې ده. اول د لنډې خبرې کړې دي او بیا ته نه پښتنې شوې دي. په دې کې کوربه چې کومو دغه اداره کونسل ان فارن ریلیشن ډیره وتلې اداره ده او بیا چې چا ور سره خبرې ترې کولې نو هغه د نیویارک ټایمز یو ډیر وتلې خبریال دی د امنیت په موضوع باندې نکل کوي. نو ډیوډ ساګنر نو رازما اوس اولنې غټه خبره خو د امریکا سره په اړیکو ده. دې ته براشو په دې کې ویل دي چې منګه د امریکا سره اړیکې سمول غواړو او مخ په وړاندې تل غواړو ځکه چې پاکستان اوس هم غني چې د تره غرې پر ضد جګړه کې د امریکا ملګری یا پارتنر دی. دا خبره ده خو په دغه خبرو کې تنه بیا د دنه چې بچا د مرکه د خبرې ورسره کولې کوربې او ما تاسو ته وې نو هغه ورته وې چې تاسو دا خبره کړې ده خو دلته په دې موقع باندې کم غټ امریکایانو سره تاسو ملاقات نه شو د غټو نه دی مطلب صدر ترامپ صدر او د غرنګ نور چې کم د سکیورټي یا د امنیت په موضوع غټ چارواکي دي نو د پاغه باندې بیا څه جواب ورنک ځکه چې پاکستان چارواکي چې بدل تکل هم راغلل نو د امریکا ډیر وختونو کې بعد امریکا صدر او غټو چارواکو به سره ملاقاتونه کول ځکه چې د دوی ترمنځ یو ستراتیژیکی پارتنرشپ یا ملګرتیا پاتې شوې و. نو دغه خبره پکې مهمه و ځکه چې د دې یو ورځ وړاندې نائب صدر د امریکا مرستیال صدر چې دوی سره خبرې اترې کړې خو یو خبره پکې مهمه راوتله چې د دې په نتیجه کې د دې ملاقات د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا مرستیال صدر د دې په نتیجه کې به اوس یو ډیلیګیشن یا یو ډله چې کومه ده هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دینو خبرې اترې کوي. یو خبره دویم بیا د افغانستان سره په اړیکو باندې تنه پښتنو شو ځکه چې یو ورځ وړاندې صدر اشرف غنی دغه وړاندیز کړو نو د خو اول دا وی چې ګوره په افغانستان کې امن شې د تر ټولو زیات منګه غواړو خو بیا دا وی چې په افغانستان کې د تر هغهرو ته د ماته ورکولو حل چې دی پوزینه دی هغه سیاسي دی خو بیا په دې اونې وی چې ګنې په دغه سیاسي پروسه کې دوی سره لوبولې شي دا خبره پوره ښکارا نه کړي ځکه چې زیات نیو کې په دې باندې مدا کیږي چې د طالبانو د خبرو اترو ټیبل میستر اورستل دوی سره د امریکا ته هم دا ویلو ټوله نړۍ ته هم دا سي باور یا تاثیر ورکو خو هغه په هغه کې هیڅ پرمختګ هم نه شو. نو دغه خبره و بیا په دې کې مهمه پښتنه د حقانی ترهګر شبکې پاړه پښتنه و چې ګنې دا په پا پاکستان کې په خوره باندې پټ زین لري نو د سکوټ انکار وکوي دا څه کوم ډله نشته دي خو زه به تاسو دا وایم چې یو سورز وړاندې 13 هفته په ټولو مطبوعاتو کې دا سې ریپورتونه و چې د کورمه ایجنسی هغه برخه کم چې د افغانستان پولیس ته نږدې ده پاغه کې په ډرون بریټ کې د یو مولای سه په کور باندې بریسیو د حقانی شبکې یو مهم تن پکې وجل شوې دي خو پاکستانی چارواکو په دې باندې کم سونو ویل. بیا د وایس اف امریکا خبريالانو د فارن افیس سره رابطیم کړو نو دی وی چې موږ به تفصیل واخلو تاسو به خبر تبو وای خو بیا په هغه باندې خبرې نه کړلې چې پتون نو اوس پر ازو د ډرون بریدونو په اړه باندې ته نه پښتنه شو چې تاسو غنئ چې دا سیدی نو دا ویل چې د خود مختاری باید چې احترام وشي د پاکستان یو داوي او بل داوي چې راګینې اوس د لتاسو بځای ورکوي ک امریکا غواړي دی چې په موجوده وخت کې داسې کم هوایی ډګر مونږ نه دی ورکړي امریکا ته د کم نه چې ډرون بریدونه کیږي او یا چې کم دی هغه ته نه استعمال دی شي دی چې داسې مونږ نه دی ورکړي نو هغه به ته بیا دوباره تاسو کو چې ګینې تاسو به ورکوي که زیب نه ورکوي نو د په اخر کې وی چې را مونږ نه ورکو خدا اندر ریکارد خبرې دي بیا روستو به پته لګی چې ګنې آیا په فیصلو کې سره ځي اوس راځو یو بل مهم ټکی په دې خبرو کې بختور شاه زه خپل اوریدونکو ته وایم چې د پاکستان وزیر اعظم یو خبره په تکرار سره کوله چې منګه د تر هغه پر ضد جګړه چي دا منګ په خپل پیسو کړی دا ٹھیک شو او په دې کې دا تاثیر غن ډیر غلط دی چې امریکای موږ ډیر سه پیسې راکړي دي نو بیا راځو اوس هغه ته ګوره پناستو کسانو کې وطن را پاسې د ورته وی چې خیر دی دلته د کانګرس چې کم شمار شمیری دی هغه خدا دی چې یاره $2 بلین د کال 2001 راهسه ورکړی شوی دی. خو دغه په خپل ځای پرې دی او ستاسو په خپل ستاسو شمار شمیری وی چې $3 بلین تاسو چې دینو اخیستی دي. نو کاونټر فیکټس یعنی دغه نور چې کوم حقیقتونه ته دا نه غواړي چې ګنې په دې ځان پوه کې نو د دغه ته جواب ورنکه دغه ونه ویلې. او خدای ویلې چې ګوره منګه خو د امریکانه چې زمنګ هوایی لار استعمالي اوس هم وي استعمالي په موجوده وخت کې او زمکنه لار مونږ ته د هغه پیسې نه خو نو بیا ډیر خبرې اعلان چې په دغه ځای کې ناشته ذهن کې به دا پښتنه راغلي چې ګنې آیا که دغه پیسې مو اخیسته ونه بیا به دا هر څه سم او بل خبره دا ده چې ام دا کم کوربه چې د وتو چې په کال 2009 کې دلته کې ما سره د غناستو سېنټر جان کیری چې لا سیکرټری نو جوړ شوی او د اغوی دا بل د لاندې چې دی کم بل چې جوړ کیری لوګر بل نو هر کال و یو 1.5 بلین ډالر ورکول کېدل. دا خو شوې د امداد خبرې چې په دې باندې دوی وي چې موږ ته سندي میلو شوي خو حقیقت نه دی خوده شوی. بیا به دا خبره کوله چې زیاتره امدادونه چې دي دا پوزي وخت کې ورکړي شوی باید دا غي پړتال وشي. نو که پوزي وخت کې شوی دی او که هر څه شوی دی تلی دی پاکستان ته یو عام رای لرون کې دا سی وي. ټیک شو. بیا دا پښتنه ته نو شو چې دی یو سیټ چې کم تاسو امداد دی نو هغه استایو چې ګوره د هغه نه موږ ته ډیره ګټه رسیدلې ده خو د هغه په صحیح ځای کې استعمال پکار دی. نو دا خو د پاکستان د حکومت خبره ده او دا د هغوی د ترجیحاتو خبره ده چې امداد راځي باید هغوی چرته لګي. بلکې دا یې وویل چې یاره زه د تیر پټرولیم منسټری نو د ایل این جی په مت کې موږ ته هغه یو سیټ چې دی ډیر کومک را کړی دی دی پخپل ومنله. اوس پر راشو ګوره د ډاکټر شکیل افریدی په اړه پوښتنه تینه شوه چې په جیل کې دی او د هغه صحت خراب دي تاسو په دې اړه باندې څه وایې. نو دی وی چې هغه د قانون خلاف ورزي کړې ده او دویمه خبره دار چې ما ته داسې زما په علم کې نشته چې ګینه د هغه ناروغه دي بلکې دی وی چې خپل فامیلی کورنۍ هم سره ملاویږي او خو که تاسو وګورئ نو حالات سدي ځمکني حالات هغه بدل دي. بیا د پاکستان کې د مذهبي سپکاوي چې کم قانون خبره ده په دې باندې هم ته نه بار بار پوښتنه کېدله. نو دوی ویل چې یاره د حکومت کار دا وی چې یو قانون عملی کوي اوس که په دې کې د بدلون خبره ده نو دا به پارلیمان او په دې کې بحثونه شوي هم دي. نو د ته وی چې ته پیګنې خبرې نه کول غواړي نو دوی بیا راغی هم دغه موضوع ته دې ته زیات توجه نه ورکول دغه پوښتنه ته
د قبایلی علاقو
دغه تم راځم ګورې د وزیرستان د خلکو شکایتونه مرته ویل شي وي چې د د پښتنو ته چیرې وزیرستان خلک دا شکایت کوي چې اسلام آباد د غسیمه د پامه غرزولې ده په بجټ کې نشته دوی ته سہولتونه نشته د تر هغه جګړال تر
روانه سر شمیرونه کې ور سره دا اوس ټول کیږي.
نو د دې واحد جواب دا و چې 13 اونۍ پاکستان کې په اولنی ځل داسې قانون مخې ته راوړل شوی دی چې په ملي کې دوه قبایلی سیمه د پاکستان قومي چوکاټ تر راشي دی د اصلاحاتو خبره کوي او ستاسوونه پورې ملي کېږي دغه به هم چې دی نو د وخت سره ثابتېږي او وخت پای چې دی نو ښکارا کوي چې آیا دوی په دې باندې څوک دی. دای هغه غټي خبرې وي صرف یو خبره پکې پاتې کیږي او هغه دا ده چې په نیوکلیر د پاکستان اټومي پروگرام د هغه په تحفظ او د هند سره په اړیکو باندې نو پاره کې دا ویل چې روایتي خبره تکرار کړه چې دا په محفوظ لاسو کې دي. خو دغه کم خبريال چا چې تنه پښتنې کولې دا ډیر پوې د ته ویل چې ګوره زمنګه په پښتنه کې بنیادی خبره ده دا مونږ دانه وي چې ریاکټر زیات شي بلکې د ریاکټرونو بجلی جوړې دو په دې پروسه کې چې کم مواد تر لاسه کیږي د ضایع موادو په حیثیت نو هغه چې دی پلاتینیم دی آیا تاسو به د دې نور دغه جوړوي اټومي بمونه نو د پدغه باندې غلی پاتې کې د وچ ټیکنیکل سره نه ما خو خبره دا ده چې منګه چې ده د هر څه د دې ریویو کیږي د ته هر وخت کتنه کیږي بیا ورته دا وی چې راته په دې سره بریفینګ درکړی شوی دی د وزیر اعظم په هیڅ باندې نو مخصوص جواب نه ورکو بلکې دا وی چې د دې په ټاکل شوی وختونو باندې غونډې کیږي او هغه غونډې چې کلم وختي نو هغه ضرور کیږي وزیر اعظم تم خود لیکيږي او بیا ته نه یو غټه پښتنه دا وکړه چې پاکستان ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز دا په عام ټکو کې وړې اټومي وسلې جوړي د وی چې خو ډیپلوی کړی نه دی، یعنی زی په زی هند مخالف یا بل چا خلاف چې دی
استعمال کړی نه
دا پر زی کړی نه دی، د هغه وسلې په حساب کم چې ته په خپل د جګړې د میدان لپاره تیاری کې او زی په زی وسله لګې نو هغه سم نه دی کړی، او دی وی چې دا د هند د هغه سوچ وروسته شروع کړی چې د هغه وته کولډ سٹارټ ډاکټرین وی، یعنی هغه ستراتیجی په کم کې چې بده پاکستان اټومي مواد سي دي اول دوی ځای کوي چې د جګړه کوي، نو په دغه ټول موضوعات دا مهمه خبره وي.
ډیر مننه افتخار وسه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو په ټلویزیون باندې هم کتلی شئ. ګران اوردونکو، د لویې خبر پښتونخوا دویمه برخه کې به مونږ د امن په حق باندې خبرې اترې کوو چې نن د امن نړیواله ورځ د پاکستان او د افغانستان په مناسبت سره چې سمره په دغه خاص کر پښتنو علاقو کې نقصانونه شوي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې، او سمره پرمختګ شوی دی امن او ثبات راوستو کې. اوریدلې او کتلې مهروي او اوسو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې افغانستان کې پاکستان هم امن غواړي او دغه هواد امن د پاکستان په ګټه باندې دی. موږ د خبري خبريالانو ته پایتخت اسلام آباد کې کړی دي. په هندوستان خارجه دفتر بیان تور لګولې دی چې په بلوچستان ایالت کې په بې ثباتۍ کې لاس لري. رپورٹ پی دا اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابیا پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل چې پاکستان او امریکا دواړه خیزه اړیکو هیله مند دي، چې څرګندونه یې د امریکا د مرستیال صدر مایک پینس د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په لیدنه کې هم سوي ده.
reiterated the desire for continued engagement.
Dikatsaham the Diva Radio da haga pushtani pa jawab ki che Afghan sadar Ashraf Ghani da taragari da makhniwi da para par Pakistan khabar jakh kade di saba qaida jawab warna khuwe wel che da Afghanistan aman o istehkam nay wazi da Pakistan balki da simi pa gata di aw Pakistan da aman pa hara kacha khabar ki barkha khaste dam.
Peace and stability in Afghanistan is in the interest of Pakistan. And it is not just Pakistan, I think it is also important for the peace in region as well.
Afghan Sadr Ashraf Ghani terawras da mulguro milatuno amami ghonde ta wina ki par Pakistan shakh kade wo che da Afghan hukumat saradi pa gada da taragari pazit da suli amniyat aw simaisa hamkari pa barkha ki da hukumatuno ka pakacha pa behas ki dakhil sim. ویان نفیس زکریا ته خبری غونډه په محل ته فوج د سرلشکر جنرال قمر باجوه روسته د سفر پخلی هم وکړو. سرلشکر به د اکتوبر په لومړۍ ونی کې د روس سفر کوي. د دې دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د امریکا سره اړیکې خورا توجیه ندي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل اعلان سوي تګلارې کې پر پاکستان تراګرو ته مرسته ورکولو تورونه لګولو سره دغه تراګرو په ضد ګامونو شخم کړی وو. نه یوازې امریکا، هندوستان او افغانستان په پاکستان کې د تراګرو د ځالی تورونه لګوي، بلکې بریکس غونډه کې هم اخی تراتلونکي اعلامیه کې د پاکستان کې وزنی ملګری چین هم په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو پر وجود اندیشنې سرګندې کړې وې. بل خواته د جاپان د وزیر اعظم هندستان ته د سفر په محل هم د پاکستان څخه د تراګرو ډلو جیش محمد او لشکرې طیبه په ضد تګامونو غوښتنه سوې وه، خو پاکستان بهرنیو چارو ویان دغه اعلامیه د مایوسی وړ ګرځوي او وایي
پاکستان هاز نوټډ وذ ډیسپوینټمنټ دی انډیا جاپان جوائنټ سټیټمنټ ایشوډ ات دی کنکلوژن اف دیس Japanese Prime Minister's visit, in which an unwarranted reference on Pakistan has been included.
پاکستان نړۍ ته دا باور هم ورکول غواړي چې په هیواد کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې ټوله تراګر په نقشه سوي دي، او اوس دغه تراګر په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وجود لري، او هندوستان هم د افغانستان ځکه د پاکستان غیر استحکام ګل لپاره استعمالوي. خو بل اړخته نړۍ د پاکستان څخه د ټولو تراګرو په ضد د عملي ګامونو غوښتنه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اردونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه دوام لري. په کوټا کې نن نه د پښتو نړیوال سیمینار چې درنی سیمینار دی دا شروع شو دی او په دې کې په لوی شمیر کې شاعرانو لیکوالانو کارپوهانو برخه اغستی چې د افغانستان د ترڅنګ کراچۍ فاټا خیبر پختونخوا او د سیو شمیر نور سیمونه پکې ګډون کوي. په دې باندې د ډیو ریډیو خبريال د بلوچستان څخه حمید سمسور یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
دغه علمی او ادبی درې ورځنی سیمینار په کوټه کې د پښتو اکیډمي په زیار باندې پایل سو چې د افغانستان او روسیې په شمول د پېښور، کراچي او د کوټ یو شمیر د پښتو ادب لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ګډون درلودي. د دغه سیمینار یو ځانګړی موضوع دا هم ولا چې په تیری ولسیزه کې د امریکا د یولسم برید وروسته دلته د پښتنو په سیمه کې د دوی پر ژوند باندې رواني جګړې او تشدد د خلکو پر ژوند باندې کومې اغیزې رامنځته کړې دي. د لاروبر پوهانو پر دې محل باندې وویل چې د پښتنو په سیمه کې له تیرو څلورو لسیزو څخه تاوتریخوالي دلته زموږ د ادبي خلکو پر تخلیق باندې ډیر اغیز پرېښی دی. پروفیسر درویش دورانی وویل چې د تخلیق دغه اغیز ډیر څرګند دی، خو موږ په شتوګه باندې د نړۍ د نورو ژبو خلک په دې باندې نه دي خبر کړي.
امر د دې سلویش په کالو راځي موږ تخلیکار چې دی هغه د ذهن دردی چې بیا بیا دردی چې بیا بیا دردی راځي موږ د تخلیکار چې دی هغه کې دا درد او دغه دا زیات دی. د تخلیق لپاره دغه د درد چې کوم شاید چې چا څو په تخلیق ازمایي دا د موږ سره داسې غرونه غرونه او د دې نه چې کوم ستر تخلیقات باید منځته راغلي وای هغه نه دي راغلي. ان ستر تخلیقات مطلب دا چې اوس په دنیا کې زموږ داسې ډېر ناولونه وای د ترجمو په شکل کې چې ټوله دنیا په خبره وه، فلمونه ورباندې جوړ شوي وای، دا زموږ خبره، زموږ شعر. او زه خو شاید معنی دی اورېدلی چې پښتو یو شعر دی داسې ترجمه شوی چې هغه د دنیا خبره یې چې هغه دا شعر د پښتو نه راوښت.
لیکوال، شاعر او ادیب سعدالله جانبرک د پښتو مینوالو ستاینه یې وکړله او وی ویل چې لیکوالانو په دې باب که څه هم دلته پښتانه ډېر تریخ ژوند کوي، خو د لیکوالانو، شاعرانو او د ادب سره د اړه لرونکو هلې ځلې یې د ستاینې وړ وبللې.
ډېرو طوفانونو، زلزلو او باد باران والی پښتو موږ د پیلن دی بخیر او کی و کی چې کوم دی دا مولا د شفاف کی شي او خدای را ژوندې کی او تمه تشتا موږ خپل دای چې موږ له جړل مو سینې دی پکار پښتو د الله تعالی په فضل اوس داسې دې ته رسیدلی ده چې موږ د خلکو سره سیالي کولی شو.
د پښتو ژبې ادب او لیکوال ځای خبریال بارخوال مخیل بیا وویل چې دلته دغه ډول سیمینارونه د پښتو د ژبې د نو زده کوونکو لپاره ډیر ګټور دي. د ده په خبره چې د ساینس د نوي بدلون سره سره پښتانه له کتاب څخه ورځ تر بله ډیر لرې کېږي.
پښتو کې د ادب په برخه کې ډیر مواد موجود دي. د ادب پرته د فلسفې په برخه کې، د نفسیاتو په برخه کې، د تاریخ په برخه کې، یا چې کوم ساینسي مضامین دي په دې برخه کې پښتو کې مواد کم دي.
دغه سیمینار به تر درو ورځو پورې دلته دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ګران اردوونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی لوی خبر پښتونخوا خبری برخه هم دې ځکه پاتې رسی خو چرته زایما د خبرو تر برخه به دوام للی. محمد اکرام به دا تاسو وړاندې کوي. نو ډی ریډیو او ټی وی سره اوسه
د دې نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې
په ګرانو اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ریډیو لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. موږ به تاسو ته په دې نیمه ګنټه خبری خبرونه کې د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خاص کر د پاکستان پښتنو علاقو ته رسیدلي تاوانونو په حق له خبرې کوو. افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره چې کوم کوششونه او هلې ځلې روانې دي په دې به موږ خبره ترې کوو، خاص کر په دې تناظر کې چې نن د امن او د سولې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي نن یوې غونډې ته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید افغان حکومت او مخالف وسلوال د خبرو اترو میز ته کینی او خپلې مسلې حل کړي. زموږ سره په دې پروګرام کې د افغانستان نه سیلنکار راځي انتظار خادم صاحب، سیاسي سلنکار دی، هغه زمنګ سره په پروګرام کې راغلی دی. اول به هغه ته هر کله وایو. انتظار خادم صاحب، تاسو ته سلام شوایو، په خیر علی
کور مو داسې خیر سي، شکر
ډیر مننه. موږ سره په دې پروګرام کې سوشي به پس د پاکستان نه سلنکار پروفیسور خادم حسین صاحب راځي چې د باچا خان ټرست مشري هم کبي او پسیما باندې ډیر نږدې نظر لري. هوی د یو کتاب لیکوال هم دي. دویمه برخه کې باغی راځي چې پاکستان اړخته څومره نقصانات چوي دي او نقصان چاته زیات شوی دی. انتظار خادم سه تاسو زمنګ سره اوسېږئ، منګه خپل اوریدونکو ته او تاسو به هم اوري. اول یو رپورت وړاندې کو زمنګ همکار حقمل روان صاحب د کابل نمنګ ترالې غلې دي چې نن د سولې عالی شورا په یو غونډه کې برخه اخیستلې ده چې د امن په مناسبت سره ونن د امن نړیواله ورځ وه. دا رپورت اورو، بیا به خبرې کوو.
د دې نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې پر مهال د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلي وایي با عزت او بریمنده سوله د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګټه ده او هیڅ یوه ډله د جګړې د دوام له لارې د سولې هدف ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلي وویل دای وای لا برو عزت ډکه سوله د یو طرف لپاره نه ده، بلکې د دواړو لپاره ده. زه هیله لرم چې د افغان حکومت مخالفین دې ته توجه وکړي چې جګړه د حل لاره نه ده. د جګړې له لارې به نه حکومت بریا ترلاسه کړي او نه به د حکومت وسلوال مخالفین. او له مخالفینو یو ځل بیا غوښتنه کوم چې عادلانه تفاهم د لارې د سولې په پروسه کې شامل شي. د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي په کور دننه له سیاسي ډلو د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې جدي مرسته وکړي. په ورته وخت کې د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د هیواد په کچه د ملي یووالي او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پروسې بریالي پړاو ته د رسیدلو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. دای وای کچيري له وسلواله مخالفینو سره د سولې لپاره مونږ ذهني چمتووالی ولرو یا د پروسه بریالي کیدلای شي. مونږ اوس تیرو ترخو او خوږو تجربو دې تر سوالیو چې د سولې لپاره اوس یو پیوړی اراده ولرو. که زمونږ د لټ غوښتنې او یو بل د زغملو روحیه ونه لرو او یو څوک د ژبې، ولایت او مذهب په خاطر لزانه جدا کړو او وایو چې دا زمونږ لډل نه دی، دا ډول فکرونه مونږ رښتینی سولې ته نشي رسولای. د سولې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار ویلي افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې کولو ټینګه اراده لري او په دې اړه د افغان حکومت او حزب اسلامي سره د سولې له بریالیو خبرو اترو څخه یادونه وکړه. خو د ولسی جرګې دویم راستیال نذیر احمد احمدزی وای له وسلوالو مخالفینو سره د سولې کولو پر ځای لومړی په هیواد دننه د ډلو او ټپلو ترمنځ د سولې کولو وړاندیز وکړ.
مخالفین په ځای د مونږ
زیات مشکل په خپل نظام په خپل سیاسینو کې او په دغه تعلق کې زوینم.
په ورته وخت کې د حراست او ثبات ګوند د اړیکو او ارتباطاتو د چارو مشر محمد عمر د وزی د سولې عالي شورا په چارو نیوکه درلوده او ویل چې یاد شورا باید خپله بې طرفي وساتي.
تاسف سره وایم چې کوشش شوی په دې کې مګم کاملاً چې هر ځای کې د سولې د عالي شورا د مشرانو بیانونه اورم یو څه طرف واقعي.
د دسمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې د هیواد په پلازمېنې کابل کې د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو د علماو د شورا استازو د سولې عالي شورا او همداراز د سیاسي ګوندونو لخوا ولمنځل شوه چې په تیرو 14 کالونو کې له افغان حکومت سره وسلوالو طالبانو د سولې خبرو سره مخالفت ښودلی او د هیواد سوله یې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره تړلې بللې، خو افغان حکومت او ملاتړي هیوادونه یې ویلي تر هغې چې وسلوال طالبان له جګړې لاس وانخلي دوی به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې وي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
تاسو دا رپورټ واورېدو د حکمل روان نه. انتظار خادم صاحب، د کال 2011 ستمبر وروستو بیا په افغانستان کې چې کوم جنگ شروع شو، د طالبانو حکومت ختم شو، تر اوسه پورې تر ټولو زیات نقصانات رسیدلي دي افغانستان ته، بیا په پاکستان کې هم نقصانونه شوي دي. سوینې د سولې عالي شورا چې مشر چې کوم نن خبرې کړې دي، کوم ځای باندې افغانستان دا وخت ولاړ دی د امن او ثبات مخ په وړاندې بوتلو کې او د جنگ د تباهو کو یو مختصر شان هسي وای.
سلام تاسو او ستاسو رادو درنو اوریدونکو ته. پوهېږي چې افغانانو افغانستان اوس په هغه څلورلارې کې ولاړ دی چې هېڅ رفته یې منزل معلوم نه دی. تر ډېره حده پورې د نوي افغانستان د هغو تیرو اشتباهاتو او غلطیو نتیجه ده چې یا هم قصدن او یا هم اشتباهن د افغانستان د سولې په پروسه کې رامنځته شوي دي. تاسو پوهېږي چې سوله د انعطاف ژبه ده. په سوله کې بخل وي، په سوله کې هیرول وي، په سوله کې عقلانیت وي، په سوله کې د منطق او استدلال تبادله وي. متاسفانه چې د افغانستان جګړه څو اړخونو له امله د یو پېچلتوب څخه تللې ده او داسې یو متوسط تر ډېره حده پورې جواب له چا سره نشته دی. مثلا که موږ د افغانستان د صلحې داسې جاج واخلو چې دا انعطاف دی، دلته باید اعتراف شوی وی، طالبان باید په خپلو غلطیو باندې او اشتباهاتو باندې اعتراف کړی وی، له بل اړخه باید افغانستان حکومت د صلحې د راتګ لپاره بستر جوړ کړی وی، په داسې حال کې چې هم طالب او هم د افغانستان حکومت تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت او کومې وظیفه نه ده ادا کړې. بیا هم که موږ د سیمې او منطقي یا ریجنل کوم فاکټرز دي په هغه باندې خبرې وکړو، نو په هغه کې د پاکستان او د هندوستان او د چین او د روسیې دا ټول هېوادونه راځي. مثلا که موږ د رضوان اختر خبرو ته وګورو، هغه ویل چې موږ په افغانستان کې څه غواړو، مګر په هیڅ وجه باندې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نه ښي او رغېدلې اړیکې نه غواړو. بل طرف ته که موږ د ولسمشر غني چې اوس مهال د افغانستان ریاست د هغه سره دی، هغه ویل چې په څلورو میاشتو کې باید طالبان صلح ته راشي، که چېرته صلح ته رانشي نو موږ به په تا معنا باندې د هغوی په وړاندې باندې له دهشت او زوره کار واخلو. کله که د طالبانو طرف ته راځي نو طالبان وایي چې په مطلق ډول باید امریکایان او نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي، که چېرته ونه وځي نو موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. زه باور لرم چې هر اړخ او هر طرف د افغانستان په جګړه کې خپل تخریبي او ډیمیجنګ رول درلودلی دی. موږ تر ډېره حده پورې پر احساساتو باندې، پر جذباتو باندې د افغانستان صلح او د افغانستان جګړه تمثیل کړی ده. موږ تر ډېره حده پورې د صلح او جګړې لپاره غلط فرمول کارولی دی. موږ تر ډېره حده پورې د دوست او دښمن ترمنځ تعریف ورکړی دی. او کله چې د صلح په پروسه کې یا د صلح په پروسو کې دغسې پیچلتوب او معما رامنځته شي، په هغه وخت کې موږ د صلح انتظار کول اصلا دا په خپل ذات کې له ځانه سره او د خپل ملت سره جفا کول دي. راځي موږ د کیوبا کولمبیا مثال واخلو. هلته 250 کاله جګړه وشوله او بالاخره د هغه ولسمشر په خپلو احساساتو باندې قابو پیدا کړل، له مخالف لوري سره یې بحث وکړ، یو څه یې ورکړل، یو څه یې واغستل. فلهذا نن دا د کولمبیا د صلح شاهد ده. تاسو پوهیږئ چې صلح یوه پروسه ده، صلح پروژه نه ده. په افغانستان کې چې کله موږ د صلح د پروسې خبره کوو، تر ډېره حده پورې په خپل ذات کې هغه بنیادی او بنسټیز مشکلات لري. د صلح پالیسي شورا باندې سره دې چې دا یو ښه هڅه ده، ښه جوړښت دی، په ټول دنیا کې چې کله جګړه رامنځته کیږي نو یو منځګړی رول وی چې هغه د افغانستان کې د صلح عالی شورا لرل دا لري. مګر زه اصلا د صلح د عالی شورا پخوانی ارشد سلاکار یا سینیر ایڈوایزر پاتې شوی ما. په هغه وخت کې هم چې کله زه په دنده باندې وم په جاب باندې وم ما خپل کریټیک درلودل خپل شکایت درلودل. اوس چې د بهاري ما هم د افغانستان د اولیا او لوی مناسب په خاطر باندې خپل انتقادات لرم. هغه دا چې تاسو نشئ کولای چې کله یو څوک اصلا د صلحې په نامه باندې صلح پیژني پر هغه باندې صلح وکړي. کله چې اصلا د یو چا په سینه کې د زړه په ځای باندې تیږي وي او اوسپنې وي پر هغه باندې تاسو صلح وکړي. کله چې یو څوک د افغانستان په جګړه کې ګټه ویني نو هغه ولې صلح وکړي؟ ګوري دغه تخنیکي مشکلات دي چې تر دې حده پورې د افغانستان په صلح کې وو. دویم هغه کسان چې د صلحې پروسې پر مخ باندې وړل او د طالب او د افغانستان د حکومت ترمنځ منځګړیتوب کوو هغه نه په تخنیکي لحاظ باندې او نه هم د نیت په لحاظ باندې داسې جوړ چې هغه افغانستان د صلح دراتګ د پاره امید او ګټور تمام شي. لهدا اوسنی افغانستان یو ډېر خطرناک حالت کې دی. موږ امید دالرو چې هم د سیمې هېوادونه هم طالب هم د افغانستان حکومت او خاص کر امریکا چې اوس د ولسمشر ټرمپ پر راس کې دی هغوی باید تلاش دا وکړي چې جګړه د حل لار نه ده. دوی په ټولو په دې خبره باندې باید پوه شي او اتفاق د عمل نظر باید رامنځته شي چې که چېرته جګړه د حل لار وي نو شپاړس کاله په افغانستان کې جګړه وشوله که شل کاله نور هم په افغانستان کې جګړه وشي د افغانستان جګړه په جګړه باندې پای ته نه رسېږي.
انتظار خادم سے
نړیوال پر دې فکر دي چې په افغانستان کې یو تر ټولو لوی اشتباه چې د افغانستان په جګړه وصول حکې وشول هغه اصلا پر خپل قوت باندې په خپل ټوپک باندې ډېر زیات اتکا کولو او د سولې خبره کې انعطاف نه موجود سیل رحمي نه موجود نه موجوده. په لحاظ راتلونکي کې باید دغه اشتباهات محو شي او د افغانستان د واقعي سولې او بنسټي سولې لپاره باید کار وشي.
انتظار خادم صاحب، افغان صدر اشرف غنی دا وخت په نیویارک کې د صدر اشرف د صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاقات کړو. په خپل خبرو کې کو غوري نو هغه وخت په وخت باندې د سولې خبره کوي خو د دې ترڅنګ دا هم ویل دي چې افغان پوز اوس ډېر زمواري په خپل سر اخیستل دي او ډېر فعالیت په خپل باندې ډېر فعالیتونه هم کوي. سیمنې د افغان صدر اشرف غنی چې کم کوششونه دي د هغې په لار کې تاسو سخندان ویني د امن لپاره چې هغه چین ته هم تللی دی، امریکې ته هم راغلی دی، پاکستان ته هم اولنې ریکنسیلیټ یا د مفاهمت لاس ورکړو؟
ولسمشر غنی، زما د ولسمشر په حیث باندې زور ته احترام لرم. هغه د افغانستان وقار دی او د افغانستان د ټول قوت مبصل دی. دا چې اوس په نیویارک کې دی، په جنرال اسمبلی کې خبرې وکړلې، د ډانلډ ټرمپ سره خبرې کړي دي او دا د نو د افغانستان نمائندګۍ په ټولو اړخونو کې په خپل ځای ذات کې هم زموږ لپاره ویاړ دی او هم زموږ لپاره یو کوښښ دی او کور دی. مګر دا په دې معنی نه ده چې کله ستاسو ولسمشر شي هرې خبرې ته باید ترې لبیک ووایي. ولسمشر غنی تر ډېر حده پورې په نیت کې د صلح د راتګ لپاره ډېر سیات دښمن دی، کمیټډ دی چې باید صلح راشي. مګر تر ډېر حده پورې د صلح او جګړې مسله په تجربو باندې، په زارۍ باندې، په امیدونو باندې دا نه راځي. د صلح د راتګ لپاره خپلې فرمولې دي. تاسو ولیدل چې کله موږ صلح کوو اول خو باید صلح وکړو. کله چې صلح کوو په دغه برخه کې موږ تر ډېر حده پورې باید قرباني ورکړو. کله چې تاسو ملي سیاستونه کوئ یا نېشنل پالیټکس کوئ تاسو تر ډېر حده پورې باید تلاش تا وکړئ چې خپلې ځاني غوښتنې پرسنل انټرست باید د ملي غوښتنو نه قربان کړئ. کله که دغه احساس په چا کې موجود وي نو هغه صلح راتې شي. اوس به ولسمشر غنی په نیویارک کې وي، بېرته به افغانستان ته راځي. که دې د افغانستان د صلح په شورا کې جدي بنسټي تغیرات رامنځته نه کړي، دیک د طالب سره مخ پر مخ باندې خبرې ونه کی، دیک د پاکستان سره تر ډیره حد پورې دغه تفاهم ته ونه رسیږي چې نو نو جګړه د حل لار نه ده. کچې ته په افغانستان کې جګړه وی دا درسته چې شپاړس کاله په افغانستان کې مرګونه شوي دي، مګر نو پاکستان له دغه درده آری او خوندي نشي پاتې کېدلی. په لحاظ ښه خبره دا ده چې ولسمشر غنی خپل مسؤلیت، هغه مسؤلیت چې د پاکستان سره تفاهم وشي، ولسمشر ټرمپ ته باید دا خبر وشي چې راځي هغه 9 میلیارد ډالر چې هر کال موږ په جګړه باندې لګو، که د دې 4 میلیارد ډالر په افغانستان کې د طالب په پخلاینه باندې ولګو، فکر کوم چې صلح راځي. مثلا ای بی ڈی داسې یو انسټیټیوټ دی چې په صلح او جګړه باندې خپل تحقیقات کوي. هغه ویلي چې په 2015 کال کې 9 میلیارد ډالر یوازې په جګړه باندې لګېدلي. که موږ په افغانستان کې د جګړې فکتورز وګورو یا منابع وګورو نو دوه درې اساسي لوی فکتونه چې جګړه ده او طالب پر هغه باندې اعتبار لري، بې شوادي ده، فقر دی بیکاری ده. کله چې ولسمشر غنډه پښتنه وشو چې په جنوب کې د طالب تعریف شوی دی، هغه ویل چې بیکاری او بیوسي. نو راځي چې لومړی د بیوسۍ د امها په خاطر باندې او د مزدورو په خاطر باندې کار وکړو. کله چې موږ بنسټیز تغیرات رامنځته کړو، کله چې موږ بنسټیز بستر رامنځته کړو، هغه وخت صلح راځي. نو ښه خبره دا ده چې ولسمشر غني زموږ د رهبر په حیث باندې په ټولو مسایلو باندې سر خلاص کړي.
انتظار خادم صاحب، تاسو دوه چې کمی مهمه خبره وکړلې چې د طالبانو سره سوله څنګه وشي، بنسټیز چې کم بنیادی مسلې دي هغه طرف ته پام راوړوي، پاکستان سره سوله وکړي، دره توې د طالبانو سره د سولې تاسو سوینه چې په تګلاره کې کم بدلون راولي، یو دا، او یو دا چې د پاکستان سره چې کم اختلافات دي تاسو سګنی په افغانستان
ګوري
هغه س لار خپل کې چې د پاکستان سره اختلافات ختمې دي شي، مفاهمت اړختت لشي.
ګوري دا جوابونه به درکم. لمړی دا چې د طالبانو سره کوم بستر جوړېدای شي، اصلا دا چې هیڅ بستر جوړ نه دی، نو بستر باید د طالب سره د تفاهم لپاره او د صلح د راتګ لپاره جوړ شي. ګوري څلور رقمه طالبان دي. یو ته ډالر ډې طالب وي چې هغه یوازې د یو ډالر په مقابل کې جنگ کوي، بل د عقدې لپاره جنگ کوي، یا ریونج طالب چې ورته وي، یا هغه جګړه چې د انتقام لپاره ده. دریم پولیټیکل پاور لپاره ده چې سیاسي قدرت ته باید لاسرسی وکړي. او څلورم عقیدتي طالب باندې چې هغه د عقیدې په بنیاد باندې جنگ کوي. وری د هر طالب سره باید موږ بیل بیل نسخه وکړو. موږ یو فرمول د هر طالب یا د هر ډل طالب سره نسخه کارولې، ځکه کله کوم په 2009 کال کې، په 2010 کال کې صلح کولې، په هغه وخت صلح اسانه و. مګر نن چې 2010 کال دی، هم د طالب لپاره په سیمه کې او په نړۍ کې خپل کسٹمر شته دي، هغه خپل وینډر شته دي، هغه سپورټر شته دي. نو اوس نو صلح قیمتي ده او ډیره زیاته پیچلې ده. کله چې موږ د پاکستان سره خبره کوو، د پاکستان سره موږ باید په دریو اړخونو کې خبره وکړو. یو سټیټ ټو سټیټ ټاک دی، د هیوادونو د سیاسي زعامتونو ترمنځ خبره ده. دویم د خلکو او اشخاص ترمنځ خبره ده. او دریم د بدبواس ترمنځ خبره ده. کوئی د دریو اړخ یو د بل په وړاندې باندې ولاړ دی. کله چې تاسو په افغانستان کې له ماشومه پوښتنه کوئ چې د افغانستان لوی دشمن څوک دی، وي طالب دی، په پاکستان دی. معنا دا ده چې د افغانستان د بچی بچی په ذهن کې دا خبره جوړه شوې ده چې کله کوم په افغانستان کې جګړه وي، کله انتحار وي، کله انفجار وي، دا چا کوي؟ دا طالب کوي، په پاکستان کوي. کله چې تاسو د پاکستان په پښتنه کوي چې اصلا د افغانستان نقش په اوسني سیمه کې څه دی، هغه وایي چې په افغانستان د هندوستان یادره هغه د لاس اله ده چې یوازې یوازې ماموریت یې د پاکستان خرابول دي، او یا هم په پاکستان کې شرارت پیدا کول دي. دغه سوی تفاهمات پخوا د سیاسي حلقو تر منځ د پاکستان او افغانستان دغه مسله اوس عامو خلکو اذهانو ته رسیدلې ده، او په دې کې هم د حکومتونو مسؤلیت او هم په دې کې د مطبوعاتو مسؤلیت. نو راځي چې موږ د پاکستان سره په دریو څلورو اړخونو کې خبره وکړو. د پاکستان او افغانستان تر منځ لانجه دومره نه حل کېږي. شپږ کاله شوي دي چې یو د بل په وړاندې باندې ولاړ دي. موږ تر ډېره حده پورې د پاکستان شرایط قربانی یو. پاکستان کې دغه اعترافات وار وار د پاکستان سیاسي نکړې دي چې موږ غلطي کړې دي، موږ اشتباهات کړې دي، موږ د افغانستان طالبان دې ورکړې دي. مګر زه اوس دا په دې اعتقاد باندې چې کله ترامپ خپل نوی پالیسي اختیار کړ، تاسو ول چې په پالیسي کې د هندستان طرف ته ډېر تمایل او په پاکستان باندې فشار د پالیسي لري عالی وي. اوس د پاکستان په دوه لاري دي، یا دا چې د افغانستان د خپل درد وګڼي، او یا دا چې نړیوالې دښمنۍ ته تیار شي. کله چې په واشنگتن کې هم دغه یو میلیارډ ډالر شهر کال امریکا پاکستان ورکی 255 میلیون ډالر دا اوسم په واشنگتن کې بندي تر اوسه کول چې پاکستان په ستراتیژي کې، په عمل کې، په فکر کې، په نیت کې د افغانستان او د افغانستان د جګړې په اړه باندې تغیرات راوړم سره کې پاکستان په ملموس ډول باندې او مخ پر مخ ډول باندې تاوان ویني. نو که د پاکستان په سیاست کې ظرافت موجود وي، دوی وخت دې تر رسیدلې ده چې دوی نړیوالې ټولنې ته او خاص کر د افغانستان ټولو سیاسي زعماو ته او خلکو ته د اطمینان ورکړي چې نور نو د افغانستان په مسله کې د پاکستان مثبت رول یوازنی انتخاب دی پاتې دي. که نور هم په بل لار باندې هم پاکستان ته صدمه رسیږي، او هم په افغانستان په دغه لمبو قرباني دي.
ډیر مننه انتظار خادم صاحب، موږ له موخره کو زموږ سره په پروګرام کې برخه واغسته، تاسو ډیر مننه. ګران اوریدونکو، دا انتظار خادم صاحب چې تاسو خبرې ترې واوریدلې، او اوزو څنګه چې تاسو وړاندې هم موږ ویلو، موږ سره پروفیسر خادم حسین صاحب راغلي دي. خادم حسین صاحب، تاسو سلمو شوایو او په خیر علي.
ډیر خوشاله اوسئ تاسو په خیر راځئ.
ډیر مننه پروفیسور خادم حسین صاحب. دین وړاندې انتظار خادم صاحب خبرې کولې دي، د سولې د عالی شورا په خوانی سلاکار هم دي، او هغه اخیری خبرې تاسو کې دي چې اوریدلې هم وی چې افغانستان لسه کول په کار دي د طالبانو سره او د پاکستان سره. مونږ راځو پاکستان اړخته. د سولې نن د سولې نړیواله ورځ هم وه، او حکومت وګورو پاکستان اړخته تر ټولو زیات نقصان په پښتنو علاقو کې شوی دی، د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر ټولو زیات پوسټ شوی دی، او عام خلک تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی په خیبر پښتونخوا کې. سوی نه تر اوسه پورې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قرباني خور کړې دي، خو تر ټولو زیات څوک اغېزمن شوی دی که هغه الیکشن وای؟
ډېر مهم سوال دی، خو دې سوال سره تړلی یو ډېر بل مهم سوال دی. هغه دا دی چې عمومي طور انساني ارتقا تر اوسه پورې یا تکامل تر اوسه پورې چې شوی دی، نو باید چې اگر چې قوانینو کې دغه خبره موجود ده، خو باید چې دغه په عمل کې یعنی روح سره دی هغه د لفظ او د معنی د روح سره ومنل شي، عمل وشي. هغه دا دی چې انسان په اجتماعي یا ټولنیزه توګه هم باید چې آزاد او خود مختاره اجازه ورکړي شي چې جون وکړي شي، خپل سماجي جون، خپل تاریخ سره تړلی جون، ځمکې سره تړلی جون وکړي شي، دې سره دې خپل اقتصاد او خپل سیاسي فیصلې په خپل وکړي شي. دغه شان انفرادي توګه باندې هم چې هغه ته دا شخصي توګه باندې هم دا حق ورکړي شي چې هغه دې خپل خیال، خپل فکر، خپل سوچ دا هغه اظهار وکړي شي. نو انساني تهذیب کې دا منلی شوی خدا د قانون په شکل کې د بین المتحده یا د اقوام متحده دی بعضی اصول په شکل کې، خو دا په عمل کې ډېر کم ده. د هغې بنیادي لاملات چې کوم موجود دي مخامخ کاری، هغه د بعضو ټولنو یا د بعضو خلکو د اختیار نشه چې په نورو خلکو باندې قبضه وکړي، اختیار د هغې مشکوکي او دویم دا چې د هغې په وسیلو قبضه وکړي. له بده مرغه چې کوم سوال ته درازم، چې کوم سوال تاسو کړی دی، دا دې سره تړلې ډېرې تړلې خبرې دي. په دې سیمه کې بعضې هیوادونو یا په بعضې هیوادونو بالخصوص د پاکستان د اشرافي تر څه پورې چې کوم شکل پاتې شوی دی، او په سیمه کې له بده مرغه نور هیوادونه هم داسې دي چې هغې د جنګ د هغې پالیسۍ که هغه د دفاع سلامتی پالیسی دی که هغه د خارجي امور سره تړلې پالیسی دی، نو هغه پالیسی د شخصي ملیشو د استعمال په ذریعه د حاصلولو کوشش کوي، د حصول کوشش کوي. او د هغې لپاره له بده مرغه داسې کړي دي چې خپل سماجونه او ټولنې هم د هغه پالیسو سره تړلي دي، او هغه فکر او هغه ذهنیت یې جوړولو کوشش کړي. نو هغه په تعلیم کې هم کړی دی، هغه په میډیا کې او رسنو کې هم کړی دی، هغه په مدرسو کې هم کړی، مکتبونو کې هم کړی دی، هغه په تحقیقي ادارو کې هم کړی دی، هغه په ریاستي امنیتي ادارو کې هم کړی دی، هغه د عدالتو د پارلمان په ادارو کې، سیاسي ګوندونو کې هم کړی دی. او د هغې دپاره بعضې هیوادونو بالخصوص پاکستان اشرافي بعضې داسې قانونه یا بعضې داسې ټولنې د هغې د خشاک په طور تر اوسه پورې استعمال کړي دي، کوم چې د دغه پالیسو د هغې په ګټه، د هغې په خیال، د هغې په ګټه تمامېږي.
خادم حسین صاحب، زه ستاسو د خبرو منځ کې صرف د دې لپاره رادانګم چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي یو ځل بیا دلته ویلي په ملګرو ملتونو کې چې پاکستان ته دومره په عربونو ډالر نقصان شوی دی. زما د وینا مطلب دا ده چې پاکستان ته خو په عربونو نقصان هم شوی دی، او تر ټولو زیات خلک هم وژلی شوی دی، خو په پاکستان کې آیا تر اوسه پورې دا منلې شوې ده یا ویلې شوې دي بهر نړۍ ته چې دا نقصان تر ټولو زیات چاته شوی؟
د پاکستان اشرافي څنګه چې بابر ارز کومه، د پاکستان اشرافي د مختلفو ادارو مجموعه ده، یا د مختلفو سرمایدارو یا جاګیردارانو مجموعه ده، او اخی په تصور کې ریاست صرف د امنیت شکل کې دی شي، یا ریاست داسې کې دی شي چې هغه به اختیار په خلکو یا پولیسونو قائمي، او هغه به د سیمې یا د نړۍ نور ملکونو سره د یو قسمه یو خاص قسمه نظریې چې هغې صحیح ګڼي په هغه ورسره جنګ کوي. نو ځکه د پاکستان اشرافي یو خو خاص پاکستان ګڼي چې کوم خاص پاکستان دی، خاص پاکستان نه مطلب د هغې پنجاب او د پنجاب سره تړلې سیمې دي. او بل عام پاکستان یا سندو پاکستان هغه د سندو پاکستان کې بیا د پښتنو سیمه بیا د بلوچو سیمه بیا د سندینو سیمه شامل ده او په هغه کې د جنوبي یا د سویلي پنجاب سیمه هم شامل ده په کې د ګلګت بلتستان او کشمیر سیمه هم شامل ده او دا د سندو دي مذاکره چې دی دا خبره کوي چې کله د ډیسپوزیبلټي خبر راشي چې کله د قربانو خبر راشي نو د سندو کې چې کوم قانون آباد دي هغه د خپل شخصي یعنی دغه پالیسو لپاره یعنی د شخصي ملیشیا پالیسي شوه که د سلامتیا پالیسي شوه او که د جنگ اقتصاد مخلول شو هغه په دې د سندو سیمه کې راولي او هغه په مخ کې د دې په زیر بوزي خو چې کله د بهر دنیا سره د ګټ وټې خبر راشي نو بیا د ګټ وټې خبره د دغه خاص پاکستان د لپاره کوي او چې کله داسې خبره د قربانۍ خبر راشي یا د نقصان خبر راشي نو چې کوم د سندو باندې کوم ولاړ کامونه دي هغې ته چې څومره زیان رسېدلی دی هغه په خپله تله کې اچول غواړي دا د پاکستان د اشرافي د ډېر مدې نه دا معمول پاتې شوی دی خو چې کوم شکل کې د پښتنه سیمه کوم شکل کې د بلوچ سیمه کوم شکل کې د سویلي پنجاب سیمه د سرایکینو سیمه کوم شکل کې چې د سندینو سیمه په کلتوري توګه په اقتصادي توګه په ځاني توګه په سیاسي توګه د اختیار نه بهر کړی شوی ده په کې د جنگ اقتصاد مخکې بوتلی شوی دی چې کله وی کړی چې دا اویا زره زموږ خلک مړ شوي دي د اویا زرو کې کله اکثر دا خبره کومه بخنی سره چې تاسو دا د پاکستان نقشه راوالی او په هغه کې وګوري هغه ځای کې سور ټکی ولګوي په سور پین یا په سور قلم کوم ځای کې چې دا مرګونه شوي دي نو تاسو به وګورئ چې د پښتنو سیمه قبایلي سیمه د بلوچو سیمه او د سندینو سیمه هغه ټول سور ټکی دي نو تاسو د خپل اندازو لګی چې اصل کې نقصان زیات چاته شوی دی اقتصاد د چاته به شوی دی کلتور د چاته مات کړی شوی دی او پور پور او ټوک ټوک څوک مات کړی شوی دی ما ته ښکاري چې د پاکستان د اشرافي د ملک کم تصور دی چې کله د ګټې په شکل کې راځي خو خاص پاکستان راځي لکه خاص پاکستان یادی د ګټې خبره چې کوي خپل ګټې خو چې کله د نقصان خبر راشي یا کله داسې خبر راشي چې هغه د ویچ د ملک د پاره یا د هیواد د پاره قربانۍ کوي نو قربانو د پاره بیا هغه سندګامونه
وکړه خادم حسین صاحب وخمنګ سره لیک د خداره توې چې جګړه روانه ده خو آیا د پاکستان په نظر کې او په سوچ کې د دې د حل اړخته او د سولې کوملار تاسو ویني چې دغه علاقو لپاره دا سوچ هم شته چې ګینی امن دراشي او کوم کوټلي ګامونه باندې کار کیږي
ولجی که پاکستان یا پاکستان شفیه داسې سوچ اونی کی کنه په دې صورتحال کې چې دا کوم سنډه باندې ولاړ قانون دی لکه د پښتنو چې کوم سیمه ده نو د دې مرکزی آسیا سره د دې وستی آسیا سره آسیا سره د دې غربي آسیا سره ټول لارې ګوتري په دې پښتنو سیمه باندې تیر شوې دي سلک روټ یا شهر ریشم چې ته وایي نو هغه په دې تیر شوی دی د چین د غاړې نه چې کوم سرمایه کاری کېږي تر څو پورې چې د پښتنو سیمو د بلوچ سیمه کې بیا ارامي وي تر وخته پورې دغه سرمایه کاري په صحیح توګه کېدی نه شي او ګټې ترلاسه کېدی نه شي تر څو چې افغانستان کې بیا ارامي ته ګټې ترلاسه کېدی نه شي د دې دوجنه دا ډېر مهمه ده چې د پاکستان د سماج او ټولنې لپاره د پاکستان د اقتصاد لپاره د تاسو وکتل یو د یو غړی دنیا خو پاکستان ته خبره وکړه صفا ستره خبره وکړه چې دغه د شخصي ملیشو استعمال یا په کار راوستل د نور بندول په کار دي د دې د خیالو چې په بل غړی چې کوم دنیا د چې کوم د دې غربي دنیا په مقابل کې راځي د دې په خیال هغه شاید د سر مرسته په دې خبره کې وکړي خو تاسو کتل چې د بریسټ کانفرنس کې هغه د خبرو سوچې هم د خبرو کا چې دغه د شخصي ملیشو استعمال د خطر دی د ترهګری د ترهګری روستم خطر ده ترهګری چین تم خطر ده ترهګری هند تم ده افغانستان تم ده پاکستان تم ده نسیم تم ده نړۍ تم ده په خپل پاکستان تم ده نو دا د پاکستان په مفاد کې دي چې د جنگ اقتصاد د سره تړلې مفکوره د دې لپاره وسله او د دې آلات د دې کې چې کم کم ځای کې مخکې مرسته کړې ده د اغې نه لاس والی او چې کم کم ځای کې تساوی شوې ده د اغې سهوی نظر ثانیو کې
ډېر مننه پروفیسور خادم حسین صاحب موږ سره د خبرو کولو ډېر مننه ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د لویا خبر پښتونخوا دا خبرونه هم سر ته رسیږي زمونږ نورې خبرونه لا جاری دي د محمد اکرام د خپل پروفیسور او انجینرانو سره ساتنه اجازه غواړم الله پامان.